السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د تېرې میلادي میاشتې د سیلابونو له کبله په افغانستان کې شاوخوا لس زره جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د اوچاري لیف ویب خپرونې پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي، د تېرې میاشتې اورښتونه او سیلابونه په تېرو څلوېښتو کلونو کې له دریو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د خپرونې په لیکنه دغه سیلابونو ویجاړې شوې کرنیز ځمکې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو سیمو کې ډېرې ځمکې ویجاړې کړې دي. په وروستیو کې د افغانستان ګڼ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدانو، چې د ځاني تلفاتو تر څنګ همدارنګه په سلګونو کورونه څناڅه یا هم بشپړ ویجاړ کړي او ګڼ څاروي هم مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي که افغانستان کې سلو کسانو ژوند کولی و څلوېښت به د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وو. دې پروګرام نن په خپله ایکس شبکه لیکلي چې په افغانستان کې سل کسان نه بلکې درې څلوېښت میلیونه وګړي ژوند کوي چې څه باندې یو پر درېیمه برخه یې له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ویان تېرې اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه اداره د بودیجې د کمښت له کبله په راتلونکي جون میاشت کې یوازې پنځه لکه کسانو ته بیړنۍ مرستې رسول. د طالبانو حکومت او د افغانستان او ترکمنستان ترمن د څه باندې 200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دیارلس سوداګریزو تړونونو د لاسلیک خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې دغه تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف لاسلیک شوي دي. دغو تړونونو له مخې به له افغانستان څخه ترکمنستان ته د ودانیو سیخ، د مرمرو ډبرې او رنګ صادریږي. د ترکمنستان ترن خبری آژانس بیا پرون په دې باب لیکلي چې په هرات ولایت کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو پرون په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د آژانس بیا د تجارتي تړونونو یادونه نه ده کړې. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي چې دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه خبرو ته دوام ورکوي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا سل زره کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دي. ګوتیرش نن سهار وختي په یو ویډیویي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خپور کړی په غزه کې اوربند حیاتي بللی دی. هغه ویلي په سیمه کې پوځي عملیات به ناوړه بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بې ثباته شي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې اسرائیل پرون ناوخته پر رفح هوایي بریدونه پیل کړل. اسرائیل د غزې جنوبي ښار رفح د حماس ډلې وروستي مورچل ګڼي، خو امریکا، ملګري ملتونه او نور اړخونه په دې سیمه کې چې په غزه کې شاوخوا 1.4 میلیون وګړو له جګړو پناه وروړي، د اسرائیل له پوځي عملیاتو سره موافق نه دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې نن سهشنبه د بالکان حوزې هیواد سربیا ته روان شوی دی. د رویټرز په وینا د هغه سفر له یوې سمبولیکې نیټې سره برابر شوی. هغه دا چې نن د می 1 په بلګراد کې د چین پر سفارت د امریکا د جټ الوتکو د بمباری 15مه کلیزه ده. په 1999 کال کې پر کاسوو د ناتو د هوایی بریدونو په ترڅ کې د امریکا جټ الوتکو په بلګراد کې د چین پر سفارت 15 بمونه وغورځول چې له کبله یې اور ولګید او درې چینایي اتباعو پکې ووژل شول. امریکا هغه مهال د خپل بمباری په اړه بخښنه غوښته او د چین پر سفارت برید یوه تیروتنه وبلله. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو له امله د بشري وضعیت د لا خرابېدو اټکل کړی دی. وروستیو اورښتونو تر ډېره بزګرو ته زیان اړولی دی.
خام کورونه دي او چا کوټې راوړېدلې، چا دیوان راوړېدلې، زموږ خپله مې به کوټه هم راوړېدلې.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مهم په بحث کې مهم دا مسله چې ډلې چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې کوکنارو کرشاو خو 15 سلنه کم شوی خو بزګرو سره د بدیل کښ په برخه کې ولې لازمه مرسته نه ده شوې.
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره. موږ فکر کوو چې نړۍ او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو په ښارګوټ کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو.
دا ولین زل د چې د موږ غاک چا واوریدو الحمدلله کلینیک د کومي چارې چې اوس روان دي موږ غواړو چې دغه ډاکټرانو همداسي په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي.
په یو راپور کې به وایي چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د جګړې له وروستي حاله خبر شي. دا به واوري چې حماس په غزه کې د اوربند موافقه منلې خو اسرائیل وایي چې پر رفه به پوځي عملیات دوام ومومي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راسو د خبرونه لمړی موضوع ته د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو له امله د بشري وضعیت د لا خرابېدو اټکل کړی دی. د فدراسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله د افغانستان په څلیرویشتو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي او تر څنګ د سیلابونو له امله رامنځته شوي ویجاړیو کرنیز او حیواني سکتور خورا ډیر ځپلی دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري ځکه د دوی په خبره سیلابونو کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل پر پټ کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي داسې مهال چې افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري وضعیت سره مخ دی، په دې هیواد کې د روان پسرلي په پاتې ورځو کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو د احتمال له امله د لا ډیرو ویجاړیو اټکل شته. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خپل نوي راپور کې چې د می په 15 مینا وخت خپور کړی لیکلي په راتلونکو شپو ورځو کې د لا ډیرو بارانونو احتمال شته چې په ځانګړي ډول به د افغانستان په مرکزي، جنوب، ختیځ او جنوبي لوېدیځ سیمو کې د 1.5 میلی مترو په اندازه واوریږي. دا فدراسیون د اټکل خارج سیمو ته یو جدي ګواښ بولي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون داسې مهال د اندېښنه ښیي چې له قولی وروستیو کې سیلابونه او طبیعي پیښو افغانان خورا بد ځپلي او د نورو ورته حادثاتو پر وړاندې د دوی د مقابلې ظرفیت تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته کړی دی. د فدراسیون په خپل راپور کې د افغاني سری میاشتې له قوله خبر ورکړی چې د اپریل له 14 تر 16 د افغانستان په څلیرویشتو ولایتونو کې د سیلابونو او طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي، 4 تنه ټپیان شوي، 8,222 کورونو ته زیان اوښتی، 5,422 څاروي له منځه تللي او 4,089 تجربه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. آی اف آر سی زیاتوي د سیلابونو له امله سړکونه، ښوونځي، پلونه او پلچکونو په ګډون عامه زیربناوي هم زیانمنې شوې دي. د افغانستان کرنیز او حیواني سکتور یوه بله مهمه برخه ده چې د دې فدراسیون په ټکو د سیلابونو راوتو اغېزمنه کړې او له همدې امله د افغانانو خوراکي خوندیتوب ته لا ډېر جدي ګواښ متوجه دی. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د بیړنیو بشري مرستو په اړتیا د ټینګار ترڅنګ خبرداری ورکړی چې د افغانستان 24 میلیونه وګړي داسې مهال چې هیواد د وچکالۍ، د تودوخې د نوې څپې، سیلابونو او د اقلیمي بدلون له امله موسمي پیښو سره مخ دي، هر څه ژر نغدي مرستو، سرپناه، خوراکي توکو او خپلو حیواناتو ته د خوړو یا وښو لپاره اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم د خپل نامناسب وضعیت په اړه غږیږي او وایي سیلابونه یې کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. د کونړ اوسیدونکی حزب الله:
مشکلات ډېر دي، بارانونه دي او کوټې راولېدلې دي. کلي زموږ نس یو کلی دی چې ټول خام کورونه دي او ټول چا کوټې راولېدلې دي، چا دیوان راولېدلې، زموږ خپله هم یوه کوټه هم راولېدلې ده او دیوالونه هم راولېدلې دي او کومه مرستې موږ سره نه دي شوې تر اوسه پورې.
د ننګرهار اوسیدونکی الفت الله هم وایي سیلابونو د نورو زیانونو ترڅنګ د کروندو پاخه فصلونه له منځه وړي او اوس هر څه ژر بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
دا نړیوالو ادارو او مرستندویو موسسو څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دغه زمونږ د سپین غر ولسوالۍ په سیمو کې چې خلک متضرر شوي دي دوی سره مرستې وکړي.
دا غوښتنې او اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې وروستیو ورځو کې نږدې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د سیلابونو د راوتو په پیښو کې خلکو ته د ځاني زیان په ګډون د مالي خساراتو راپورونه هم ورکول کېږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په هرو سلو کسانو کې وڅلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د نږدې 3.5 میلیون وګړو له درېیمې برخې څخه ډېرې له لوږې سره لاسه ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه 30 بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې 3.5 میلیون وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هېواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمېر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکې ګیتی وایي چې مړی یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپله بې سرپرسته یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولی نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د 500 ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له ورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسېږو، ژوند زندګي د سې خاص جوړه نه ده، مشکلاتونه سره ډېر مخې دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ ته سې کومک وکي او یا دا زما خور ده لکه دا میش په میش دې توینه کمی، خو موږ سې خوري وسه نه لرو چې دې ته یو ښه خوراک ورکړو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته به له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویان مرستیال ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې 0.5 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپنا، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیروي ساعته.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای په غزه کې د اور بند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. جوزف بوریل دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د اسرائیل ټانکونه د غزې په جنوب کې رفح ښار ته ننوتې دي. د ملګرو ملتونو سره منشي انتونیو ګوتیرش هم پر رفح ښار د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بللې دي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې دی پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سیشن به په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړانګه کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
د اوربند په باب نوې موافقه نشته، چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمین کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې رفح ښار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس ډلې له چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلې، د غزې تړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار بللی و.
په رفح کې ځمکنۍ جګړه به د نه زغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانوونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوز وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوا نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوز په وینا دوی د بشري مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولی سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نورو برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه هم د 5 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری تمامه شوه. دغه سیالۍ چې نن سهار وختي امپایل شوې وه، سریلانکا لومړۍ توپوهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زادران 4 او ننګیالي خروټي 3 لوبغاړي سوځولې دي. افغان د لوبډلې وکړای شول چې هدف د 5 وکټو په سوځېدو سره په 45 اور کې پوره کړي. په دې سیالۍ کې هم ریاض حسن ښه وځلېد، هغه 4 اویا ناسوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شاهد الله کمال 40، درویش رسولي 16، او ننګیالي خروټي 10 منډې وکړې. د یادولو ده چې دغه لوبلړۍ 3-2 د سریلانکا الف لوبډلې ګټلی او تر دې وروسته به د مې میاشتې په 11 نیټه دوه لوبډلې یوازنۍ بله سیالي ترسره کوي. په دې اړه به په نننیو خپرونو کې نور معلومات هم واوري، خو اوس بلا شو د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته. ګردیز اړوند د کډوالو په ښارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړو دو کار پیل شو. دا روغتیایي مرکز چې د 380,000 ډالرو په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری په مالي ملاتړ جوړېږي. ځایي خلکو لپاره به د داخله، ماشومانو د زیږون، جراحۍ او واکسینو په برخو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. نور حالې د نجیب الله لوخیل په راپورټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د روبات په سیمه کې د کډوالو د خارګوټي د اوسیدونکو د پرلپسې غوښتنو له کبله په یاده سیمه کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ د یو سمبال روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. روبات چې له ښاره په نسبتا لرې سیمه کې ده، په خواهی خلک اړول چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا نورو خصوصي روغتونونو ته بوزي. د یاد خارګوټ یو تن اوسیدونکي نیکنام مشال راډیو ته وویل:
دا اولین ځل دی چې موږ غاک چا واورېدو. الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روانې دي، موږ غواړو چې دغو ډاکټرانو همداسې په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي. او دلته موږ ستونزې نورې هم ډېرې دي. دا اولین ځل دی په دې 43 کالو کې چې موږ ته دا خدمات وشو د کلینیک.
د نورو افغانانو په شان د ګردیز د کډوالو خارګوټي اوسیدونکي هم له بیکاری او بیوسۍ کړي یو زیاتوي چې د دوی ډېری کورنۍ نشي کولای د خپلو اولادونو لپاره د خوراک او پوښاک اړین توکي برابر کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی مولوي نورخان وایي:
اکثره خلک دلته چې راغلي دي بېځایه شوي دي، نو هغه بیکاره دي چې د هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره عاجل مرستې وشي چې د هغوی د مشکلات حل شي
او څنګه ځستون چې دی د رزق او وسیلو ته برابر شي چې غستون د مشکلات حل شي کاروبار برابر شي.
د مسؤلینو په وینا د ټولنې په دې روغتیایي مرکز کې به د داخله او ماشومان او ناروغیو درملنه او همدارنګه به د جراحي په برخه کې لومړنۍ مرستې او د زیږون د خدمتونو اسانتیاوې موجودې وي. دوی د پروژې په پلي کولو کې د سیموالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا رئیس خیرالله منصور ویل
موسسات یا انجوګانې په داسې ځای کې کار کوي چې غږی کې مشکل نه د خلکو وي نه د حکومت هلته مشکل وي. نو ما او تا په خپل لاس باندې هغه پروژه له ځن سره مخامخ کوو. نور به بیا سره خفه کیږو که چېرته دغه پروژې ته په رقم رقمو وسایلو امکاناتو په کړنو باندې که دغه پروژې ته موږ او تاسې مشکل رسوو.
د چارواکو په وینا چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 1 میلیون افغانان له ایرانه بیرته هیواد ته راوښتي او د پاکستان څخه په اجباري اخراج کې نږدې 6 لک افغانان بیرته راستنه شوي چې هغوی سره د بیا میشتیدنې او د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې مرسته شوې ده.
د نورستان په ونټ وایګل او واما ولسوالیو کې بیا پر یو شمېر ښځو د هګیو چرګې ویشل شوې دي. د چارواکو په خبره په دې کار سره به ښځو ته د خپلو کورونو کې د ګټې وټې او عواید ترلاسه کولو زمینه برابره شي او دوی به په دې کار سره اقتصادي ستونزې یو څه هوارې شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانت ویګل ولسوالیو کې ښځو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاقه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې په شاقه کارونو بوخت ښځو ته په ټولو ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او وچولو وسایل ویشل او اوس یې په واما وانت ویګل ولسوالیو کې 400 او ښځو ته د هګیو چرګې ورکړي.
د سرچو موسسې لخوا نه په واما ویګل ولسوالیو کې 400 نفرو ته د هګیو چرګان توزیع شوي دي او هرې کورنۍ ته د هغې هغه مربوطه د اوبو څښلو او د دانې د خوړلو هغه وسایل ټول توزیع شوي دي او هغه پروګرام چې دی تکمیل شو مکمل شو او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوي دي.
ښاغلي افغان راته وویل هرې کورنۍ ته 15 چرګې د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاقه کارونو خلاص او په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه ښځو ته کاروبار برابرول دي ترڅو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصاد یې پیاوړی شي او په خپله ځان ته یو اندازه عواید لاسته راوړي.
هغه وایي کوښښ کوي چې په نورو برخو کې هم ښځو ته اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو ستونزو یې بهر کړي. کومو کورنیو ته چې د هګیو چرګې ورکړل شوي پرې خوښي دي خو وایي له یوې خوا د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او له بل پلوه ډېرې کمزوري او ناروغه دي. په خبرې ګمان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او پشاخه کارونو د بوختو ښځو د ژوند خوالي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړېږي او له اوسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کوم ده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی همدارنګه له اړوندو چارواکو د روزګار موندلو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
ماقام پوری ناسیو کلا یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناسیو کاروبار نشته دی. مشکل ډیر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل. روزانه زو راځو بس روزګار کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپل تعلیم هم لرم سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو تر څنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 ته پنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولې وو. 2020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي توزیع کړي مو دي. په دې کې بیا ته تنه خارجي اتباع هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 1000 تنه موږ د هغوی ته د وړ کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي. هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پرې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو کې عبدالحاد تعلیمه د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکه یم. روزانه دلته د ازمیر سیمې کارټو ته د افغان بیسي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کارټونه راجستر کړي دي پر کاغذي د سکرو باندې. خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه ښار کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې خدا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې دار ولایت فاري ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري. نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سیم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سیم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګي انستا په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګي انستا د نور مخابراتي شبکو نمائندګي انستا خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زموږ د اسلامي امارت مجاهدینو سمدا غوښتنه د چتاسې پلا د افغانستان پاره ولسوالۍ کې مثال د خبرې پاره ولایت کې پاره ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدا پاک دی چې د غزمیر ژغ مسولین واوري په دغه عمل وکړي چې دغه مشکل مرته ورور اسانه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي راديو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو جوړ او روغ یاست. موږ دا پیشنهاد لرو دا نیټ ډېر ګران دی. د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نیټ یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډېر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران دی. بیا په تیاره ده، بې سیم ده، کار هم نه کوي، کوي هم نه دی، ډېر کمزوری دی. خدای دې وکړي چې دا تر مسؤلینو پورې موږ غږ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې